په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زه نوري هرکلی کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې ونیس پروګرام مه هیروي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره طالبانو بیا نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته پرېنښودې. دا خبره د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې پرون شنبه ناوخته په خپله ایکس پاڼه کې کړې او غوښتنه یې کړې چې طالبان باید ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي او له دوی سره له توپیري چلند لاس واخلي. د سازمان همدارنګه ویلي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بندول د توجیه وړ نه دي او دا له بنسټیزو بشري حقونو سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې په دې برخه کې پیاوړي ګامونه پورته کړي او د طالبانو لپاره د حساب ورکونې او پیاوړی میکانیزم رامنځته کړي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف هم د طالبانو له حکومته غوښتي وو چې د نجونو پر زده کړو بندیز د فورا لغوه کړي. د دې ادارې اجرایوي مدیر کاترین راسل پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې چیرته دا بندیز دوام عمومي تر روان 2013 کال پورې به 4 میلیون نجونې د زده کړې له حقه محروم شي. طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې رئیس د نجونو پر مخ د شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه تړلي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې متحدو ایالتونو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د 10 میلیون ډالرو جایزه لغوه کړې ده. د رویترز خبری آژانس په وینا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان د شنبه په ورځ له دې آژانس سره په یو مرکه کې ادعا وکړه چې متحدو ایالتونو د طالبانو یو له مهمو مشرانو څخه د سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د 10 میلیون ډالرو جایزه لغوه کړې. د رویترز په وینا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د دې آژانس پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. رویترز زیاته کړې چې د دې جایزې اعلان اوس هم د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی په ویب پاڼه کې شته. د اف بی آی ویب پاڼې د معلوماتو له مخې حقانی په افغانستان کې د متحدو ایالاتو او ائتلافي ځواکونو په وړاندې د پولې اخوا بریدونو کې برخه اخیستې وه. د حقانی شبکې دا مشر د پخواني جمهوریت پر مهال په ځینو خونړیو بریدونو کې د لاس لرلو له امله چې په پایله کې ګڼ شمېر افغانان او یو شمېر امریکایان ووژل شول، د امریکا متحدو ایالتونو ته د مطلوبو ترهګرو په لیست کې شامل شو. پرون شنبه لسګونو متقاعدینو په کابل کې د تقاعد ریاست مخې ته اعتراض وکړ او د خپلو معاشونو د ترلاسه کولو غوښتنه یې کوله. د افغانستان د متقاعدینو د اتحادیې مشر افندي سنګر ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د مالیه وزارت په دې وروستیو کې د متقاعدینو د معاشونو لپاره یو مهالویش چمتو کړی چې له مخې به یې د ځینو متقاعدینو معاشونه په اوږد مهال ډول ورکړل شي.
دوی د دې لپاره مهالویش چمتو کړي او هر وزارت ته هر میاشت وخت ورکول شوی. موږ انتظار کوو لکه څنګه چې موږ نظامی وګړي وو زموږ نوبت به د 1400 کال د خود په میاشت کې راشي. نور وزارتونه هم ورته وختونه لري او دوی به مهالویش سره سم فعالیت وکړي. د هغه څه دي چې طالبانو موږ ته وویل آیا دا به ترسره شي یا نه دا بل کار دی، مګر د هغو کسانو لپاره چې د اسلامي امارت په جریان کې تقاعد شوي د هغوی نه ځینو کسانو ته ویشل شوي.
تقاوت گرفتن به یک تعداد از ما توضیح شده.
یک غلی افندی په وینا ده تقاوت شو کسانو ټول شمیر شاوخوا 150,000 کسانو ته رسیږي چې له شاوخوا 4 کلونو راهیسي خپل امتیازونه نه دي ترلاسه کړي. ټاکل شوی د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو د ساحلي فوټبال سیالیو په ترڅ کې نن دوهمه لوبه له ایران سره وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4 بجو پیلېږي. تایلند د دې سیالیو کوربه دی. تر دې مخکې افغانستان له متحده عربي اماراتو سره لوبه کړې وه چې یو د وو په مقابلو کې د ټیم ته بایللې وه. ټاکل شوی د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله درېمه لوبه د راتلونکي سیشن بې په ورځ له اندونیزیا سره وکړي. د 2015 کال د هند کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالۍ پرون د خاصو مراسمو په ترڅ کې پیل شوې. د پیل په مراسمو کې هندي سندرغاړو او هنرمندانو ګډون کړی و او وروسته د بنګلور او کلکته لوبډلو ترمنځ لومړۍ لوبه ترسره شوه چې د بنګلور لوبډلې د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره ټاکل شوی هدف پوره کړ او لوبه یې وګټله. دا د دې لوبو 13 لیګ دی چې 10 لوبډلې پکې سیالۍ سره کوي. د آی پی ایل په دې تورنمنټ کې د افغانستان په شمول د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لوبغاړي لوبیږي. سکل د افغانستان و لوبغاړي د ای پی ایل لوب ډلو اخیستي دي. راشد خان، کریم جنت، نور احمد لکنوال، عظمت الله عمرزی، رحمت الله ګربز، فضل حق فاروقی او علا محمد غزنفر. د ای پی ایل دا تورنمنت به څه باندې دوه میاشتې یعنې د مئی تر 15مې پورې دوام وکړي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د محمود شاه حبیبي کورنۍ وایي د هغه د بندي کېدو شاوخوا دو نیم کال وروسته دوی لا هم نه دي توانېدلي چې له هغه سره اړیکه ونیسي.
هغه امریکایان او نور بهرنیان چې له دوی سره بندیان دي هغوی ته اجازه ورکوي چې د خپلو هیوادونو له استازو سره وکړي. خو له بده مرغه دوی زما ورور ته چې یو افغان دی اجازه ورنکړه چې له موږ سره اړیکه ونیسي او یا هم موږ سره ملاقات وکړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف وایي د نوي تعلیمي کال له پیلې دو سره په افغانستان کې نور 400 زره نجونې له منځنیو زده کړو بې برخې شوې.
نهیلی شوی یا ما ډیر او د مراتلن کې پاړه له طالبانو څخه غوښتنه لرم چې اوس هم لا نه وخت شوی نه دی اوس د موږ ته د زده کړو کولو اجازه راکړي.
په یو راپور کې به واوري چې د پاکستان د خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د ناامنۍ او زیاتوالي خلک ډیر اندېښمن کړي دي.
امن امان حالت تومره خراب دی چې سړی بهر سودا پسې نشي وتلی له بریدونو یریږو.
په نړیوالو مسایلو کې به په اوکراین کې د روانې جګړې له وروستي حال خبر شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونې لومړی موضوع ته د محمود شاه حبیبي کورنۍ وایي د هغه د بندي کېدو شاوخوا دو نیم کال وروسته دوی لا هم نه دي توانېدلي چې له هغه سره اړیکه ونیسي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سره د خپل ورور د خوشي کولو لپاره په اړیکه کې دي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغاني اصل امریکایي محمود شاه حبیبي د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. نور تفصیل له فرشته ساحق خبرو.
د طالبانو لبان څخه د دریو امریکایي وګړو له خوشی کېدو وروسته د محمود شاه حبیبي کورنۍ چې یو افغاني ولسم امریکایي دی هم د طالبانو لبان څخه د غېد خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. محمود شاه حبیبي شاوخوا دو نیم کال وړاندې په کابل کې لا دارا کشو. کسه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د هغه نیول تایید کړی نه دی خو د هغه کورنۍ او د امریکا حکومت وایي چې محمود شاه حبیبي د طالبانو له خوا نیول شوی دی. دا محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي ازادي رادیو ته ویل چې دوی په دې موده کې په دې ونت وانیدل اصول خپل رور سره اړیکه ټینګ کړي او طالبانو هم ورته اجازه نه ورکړي چې دا کار وشي.
و امریکایي ها کې پېښونه بودن و
هغه امریکایان او نور بهرنیان چې له دوی سره بندیان دي هغوی ته اجازه ورکوي چې د خپل هیوادونو له استازو سره وګوري او همدارنګه د ټلیفون کولو اجازه هم ورکوي. هغوی هر ونه خپل کورنۍ ته ټلیفون کوي. خو له بده مرغه دوی زما ورور ته چې افغان دی اجازه ورنکړه چې له موږ سره اړیکه ونیسي او یا هم موږ سره ملاقات وکړي.
محمود شاه حبیبي د افغانستان په پرزیدلي جمهوریت کې د ملکی هوایي چلند ادارې د مشر په توګه دنده ترسره کوله او په کابل کې له ورکیدو د مخه یې په یو امریکایي شرکت کې کار کاوه. احمد شاه حبیبي وایي چې طالبانو د هغه ورور او د هغه نه ویش ملګري په کابل کې ونیول او څه موده وروسته یې ملګري خوشی شول خو هغه یې لا نه دی خوشی کړی. هغه وویل چې د امریکا حکومت کافی شواهد لري چې ورور یې له طالبانو سره دی. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې د محمود شاه حبیبي د روغتیا په اړه ژور اندېښنه لري. د بهرنیو چارو وزارت ویان ټامی بروس د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه ناوخته په یو مطبوعاتي کانفرانس کې ویل چې د هغه او په افغانستان کې د نورو بندیانو د خوشی کولو لپاره دوامداره هڅې روانې دي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول د محمود شاه حبیبي نیول تایید کړی نه دی. په دې وروستیو کې د طالبانو ویان زبیولا مجاهد هم له یوې سیمه ییزې رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د محمود شاه حبیبي په نوم څوک د دوی لخوا بندي شوی نه دی. د محمود شاه حبیبي ورور زیاته کړی ده چې د ورور تورونه یې لانه دی ویل شوی او دوی باور لري چې هغه د امریکا تابعیت او په خوانی جمهوریت رژیم کې د کال عمل نیول شوی دی. احمد شاه حبیبي په ټولنیزو رسنیو کې هغه بحثونه هم رد کړي چې ګواکې د هغه د ورور نیول په کابل کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر ایمن الزواهری له وژنې سره تړاو لري. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ دغه غړی وایي چې ورور یې د الزواهری له وژل کېدو څو میاشتې مخکې له افغانستانه وتلی و. مخکې له دې چې د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی اعلان وکړي چې دوی مخکې له دې هم د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی اعلان کړی و چې دوی په افغانستان کې د محمود شاه حبیبي د ورکېدو په اړه معلومات غواړي. ویل کېږي چې محمود شاه حبیبي د 1400 لومړي کال د اسد راهیسې په کابل کې ورک شوی دی. اف بی آی زیاته کړي چې باور کېږي چې حبیبي د طالبانو د پوځي ځواکونو لخوا نیول شوی او د هغه له ورکېدو راهیسې د هغه په اړه هیڅ خبر نشته.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف وایي د نوي تعلیمي کال پیل سره په افغانستان کې نورې 400 زره نجونې له منځنیو زده کړو بې برخې شوې. یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم په دې اړه اندېښنې ښودلې او دا بندیز جنسیتي توپیر پالنه بللې ده. نور حال د فیروز عزیزي په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نوی 1400 ښوونیز کال پیل سو، د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي له شپږم ټولګي پورته په ښوونځیو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز درې کاله پوره سول او سلګونه زره نجونې سکل هم له زده کړو بې برخې سوې. یونیسف نن شنبه د مارچ په 22مه په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال له پیل سره نږدې 400 نور انجونې هم د زده کړو له حقه بې برخې سوې او په دې سره دا شمېر 2.2 میلیونو ته ورسید. د بیان کې د یونیسف اجرایوي مشرې کاترین راسل په حواله راغلي چې له دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې د انجونو حقونه نقص سوي او په ټکو یې اوس باید ټولو انجونو ته ښوونځیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل سي. په همدې حال کې له شپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي سږکال یې هم ښوونځیو ته د تګ هیله لرله خو طالبانو بیا هم د زده کړو اجازه ورنه کړه. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا او د کندهار ولایت اوسیدونکي پښتني ازادي رادیو ته وویل
دا د نوی کال هم راغلو موږ هم داسې د یو نامعلوم برخلیک سره مخ کیږو او ښوونځی ته د تګ اجازه نه راکول کیږي. نهیلی شوی یم ډیره او د راتلونکي په اړه له طالبانو څخه غوښتنه لرم چې اوس هم لا نه وخته شوی نه دی اوس دې موږ ته د زده کړو کولو اجازه راکړي او له نړیوال څخه دا غوښتنه لرم چې دوی دې په طالبانو باندې فشار راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو موږ ته د زده کړو کولو اجازه راکړي.
شپږم ټولګي څخه پورته دغه نجسم په مکتبونه لري شروع شوی دا باید شروع شي. د لور چارواکو سمو دا غوښتنه ده چې باید د مکتبونو شروع شي. د څلورم کال تاوره
د ملګرو ملتونو د ماشومان وشي صندوق یونیسف خبرداري ورکړای چې که د انجونو پر زده کړو بندیز تر 2013 کال پورې دوام وکړي له 4 میلیونو زیات انجونې به منځنۍ ښوونځیو کې له زده کړو بې برخې سي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم په خپله ایکس پاڼه د جمعې په ورځ د مارچ په 21مه ناوخته لیکلي چې افغانستان کې ښوونځي بیا پرانستل سول خو په ټکو یې طالبانو د جنسیتي تبعیض له امله له شپږم ټولګیو پورته انجونې پکې له زده کړو راګرځولې دي. ښاغلي بنت ویلي طالبان باید حساب ورکړي ځکه په ټکو یې غوره باکیفیته او هر اړخیزو زده کړو ته لاسرسی ټولنه کې بشري حقونو ته درناوی تضمینوي. د ښځو سولې او امنیت لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ د جمعې په ورځ د مارچ په 21مه په ملګرو ملتونو کې د ښځو د وضعیت په اړه د یادې ادارې کمیسیون سی ایس ډبلیو له 9 شپېته غونډې وروسته په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ټینګار کړی چې له دریو کلونو راهیسې د طالبانو سیستماتیک ځپل افغان ښځې او انجونې د زده کړو په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې کړي دي. د انسټیټیوټ ویلي دې بندیز نه یوازې د انجونو انفرادي ظرفیت کمزوری کړی بلکې د افغانستان اوږدمهاله سوله امنیت او پرمختګ هم له خطر سره مخامخ کړي دي. د زده کړو د حقونو فعالین وایي که دغه بندیز ته دوام ورکړل سي ناورینونه به وزېږوي. د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاسفانه زمونږ ملیونونه انجونې د تاسو تعلیم نه محروم دي او دا یو فاجعه ده او بحران ده نورین ده په افغانستان کې او سرپرست حکومت اجازه ورکړي چې د دی ټولن نیمایي برخه هغه درس وایي تعلیم وکړي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي منصور احمد حمزه او د دوی د حکومت وایي زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي، خو مخکې ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي چې د طرز عمل جوړېدو باندې کار روان کړای او د خپل مشر امرسانی ته پته مدي. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه چې د ګڼو نړیوالو سازمانونو ادارو او هیوادونو خبرګونونه یې راپارولې دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته.
د پاکستان په خبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د امنیت او زیاتوالي خلک ډیر اندېښمن کړي دي. په عین حال کې د پاکستان پوځ وایي د ترهګرۍ د ځپلو لپاره نوې او سخته ستراتیژي کاروي، خو یو شمېر سیاستوال وایي تر هغو چې په وسلوالو ډلو کې د توپیر پاللو تګلارې نوې بدل شوې ترهګرۍ به روانه وي. نور حال زموږ د مشال رادیو د همکار بشیر ګواخ پر رپورټ کې.
په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د وسلوالو ډلو د حملو تر زیاتېدو وروسته خلک پریشان دي. د دوی په خبره په لارو واټونو کې امنیتي ځواکونه ډېر ښکاری، خو د ناامنۍ مخه نه ده نیول شوی.
امن امان حالت تومره خراب دی چې سړی بهر سودا پسې نشي وتلی، لبریدونو یریږو، هر ځای امنیتي سرتیری موجود دي. په ظاهره یې سخت امنیت نیولی، خو بیا هم لوی لوی حملې کیږي. یقین وکړئ چې موږ یوازې په کورونو کې محفوظ یو، بهر نه یو.
د شخړو د حل او مطالعې ادارې ساوث ایشین ټیرریزم پورټال یا د جنوبي ایشیا د ترهګرۍ پورټل په خپل پاڼه لیکلي چې د مارچ تر شلمې پورې په 2025 کال کې په پاکستان کې 202 حملې او نښتې شوې چې پکې 140 ولسی وګړي او 200 امنیتي سرتیري وژل شوې دي. خو د وسلوالو په زیات شوي فعالیت سربیره د پاکستانی پوز وان لیفټننت جنرال احمد شریف چودری وای چې د امنیتی ځواکونو عملیات نه یوازې ناکام نه دي، بلکې په تیزی روان دي.
ایجنسیز ऑल टाइप्स دی ورک ډے اینڈ نایټ.
زموږ استخباراتي ادارې شپه ورځ کار کوي، دوی ډېر زیات فعال دي. موږ هر ورځ ډېر قربانۍ ورکو. زه دا خبره نه منم چې موږ دې ناکام شوی یو. ډېر کامیابانه داسې دي چې تاسو نه ښکاری، تاسو پرې نه خبرېږئ، ځکه چې ډېرې بریدونه تر کېدو مخکې مخکې زموږ استخباراتو له منځه وړي دي.
ډېرې بریدونه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې کیږي. د زیات شوي تشدد په ځواب کې د تیرو کلونو په څیر د پاکستان پوځي او ملکی مشرانو یو ځل بیا د ملي امنیت کمیټې غونډه راوغوښته. د مارچ پر 13 شوې تر هغې غونډې وروسته د پاکستان پوځ د یو سخت ریاست په توګه د وسلوالو د ځپلو هوډ ښودلی دی. خو اپوزیشن ګوندونو د حکومت او پوځ په کردار نیوکې کړي. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان وایي تر څو چې پاکستان د خو او بدو وسلوالو ترمنځ فرق نه وي پرېښې، امن نشي راتللی.
کیا ہمیں نہیں پتا کہ یہ گندا کھیل کون کھیل رہے پچھلے 50 سال؟
آیا مونږ ته نه معلومه چې ل 500 کلونو راهي سیدان ناولی لوب سوک کوي؟ اوس هم هسه ډراما روانه ده. کله پر یو نوم کېګ دی او کله بل، که خوارج ورته وای او کبل سه، خو حقیقت دا دی چې د اصلي ترګرو پر ضد عملیات نه کیږي. زه له خلکو اورم چې غي په دې شیانو باور نه لري، نو لہذا دا تماشه ختم کړي.
لہذا یہ تماشه ختم کر رہے
ہیں. ایمل ولی خان تا ورته خبرې د پښتونخوا ملی عوامي ګوند، جمعیت علماء اسلام فی او تحریک انصاف مشرانو هم کړی دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور وای وسلوال زکه قوی شوی چې د پاکستان امنیتی دارو د امن ساتلو د دندې پر مخ وړلو پر ځای خپل پام په سیاست کې مداخله ته اړول دي.
ټول ریاست او ټول ادارو د یوې پارٹی تحریک انصاف په ختمولو پسې راوخسته، دوی په سیاست کې مداخله وکړه او کوخخ یو کړ چې زموږ د ګوند مشران وزپی او غړي مو ونیسي. ټول قوت یې دلته مصرف کړ چې له وجې ترهګری بیا سر راپورته کړ. دا د دوی نه اهلی ده، د ذمہوارو خلکو، وفاقي حکومت او د ادارو نه اهلی ده.
د پاکستان پوز هیڅ کله په سیاست کې مداخله نه ده منلې. د پوز وایند لیفټننت جنرال احمد شریف په بیا بیا ویلي چې هر ورځ په سختو شرایطو کې په لزګونو پوځي عملیات کوي او د امنیت لپاره د زرګونو سرتیرو قربانی ورکړی دی.
له پاکستان د اوکراین جګړې ته مخه کوو. پر اوکراین د روسیې بریدونه دوام لري. د راپورونو له مخې د اوکراین پر سومي سیمه د روسیې د بریدونو په نتیجه کې ډیر خلک خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. نور حالې په دې رپورټ کې.
د اوکراین له شمال ختیځ سومي سیمې څخه چې له روسیې سره ګډه پوله لري د بی پلوټ الوتکو او توغندیزو بریدونو له ډاره د سیمې اوسیدونکي تښتېدلي دي. ملکي وګړي په وروستي ورځو کې د روسیې لخوا د سختو بریدونو په ترڅ کې د خوندیتوب لپاره په تیښته بوخت دي. د هیلینا په نامه یوه زړه ښځه چې په یو کلي کې اوسیږي او د مارچ په یوویشتمه تر برید لاندې راغلې وه په دې اړه یې وویل: زه له دې ډارېدم چې شپه په کور کې تیره کړم او ما د وتلو لپاره نوملیکنه هم نه وه کړې. د همدې روانې مارچ میاشتې په 13مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره په خبرو کې په هغې دېرش ورځني مهلت توافق کړی و چې د اوکراین د انرژۍ او پر نورو ملکي تاسیساتو به بریدونه نه کوي. خو د دې مهلت له اعلان وروسته مسکو او کیف یو بل د دې توافق په نقص تور تورن کړل او ظاهرا داسې ښکاري چې دې توافق ونه شو کړی او روسیا په اوکراین خپل بریدونه زیات کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کریملین د واشنگټن او کیف لخوا د یو میاشتنی وربند موافقه رد کړې ده. د لیوبوف په نامه د سومي ښار یو په عمر پخه میرمنه چې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیزو بریدونو له کبله خپل د کور پرېښودو ته اړ شوې ده وایي: ما نه غوښتل چې خپل کور پرېږدم، ځکه ما دلته له 500 کلونو راهیسې ژوند کوه، مګر په دې حالت کې هیڅ بل انتخاب نه لرم. په سومي کې یوې بلې زړې ښځې ویلنتینیا هم وویل چې روسیې د هغې کلي په مرکز کې توغندیز بمونه غورځولي دي. هغې وویل: زمونږ کور ویجاړ نه شو، خو ټولې کړکۍ ماتې شوې. د سره صلیب کارکوونکي، د ژغورنې ټیم او د اوکراین د پولیسو واحد چې د ملکي خلکو سره د مرستې لپاره استول شوي، د سومي له اوسیدونکو سره یې مرسته کړې څو د سیمې مرکز سومي ښار ته وتښتي. د ژغورنې کارکوونکو له خوا ایستل شوي یو بوډا سړی وویل چې هر ځای چاودنې وې. د سره صلیب یو کارکوونکي ایهور شپ وال وویل: ځینې بې پلوټ الوتکو زموږ تعقیب کوه، خو موږ په بریالیتوب سره له هغې سیمې ووتلو. هغه وویل چې دوی د مارچ د یوویشتمې په لومړیو ساعتونو کې د سومي په څو کلو کې د پرله پسې بریدونو وروسته خلک له خپلو کورونو څخه وویستل. په ورته وخت کې د مارچ په 22مه د روسي بریدونو له امله د اوکراین په جنوب ختیځ ښار زاپوریزیا کې یوه کورنۍ ووژل شوه. د سیمه ییزې پوځي ادارې مشر ایوان فیدروف وویل: د لور او پلار جسدونه د کنډوالو له لاندې ایستل شوي دي. هغه وویل: ډاکترانو هڅه وکړه چې د 8 کلنې مور ژوند یې وژغوري، خو هغې روغتون ته له رسیدلو 10 ساعته وروسته د ټپونو له امله ساه ورکړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
ازادي رادیو اوري. پرون د اوبو نړیواله ورځ وه. د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي د افغانستان شاوخوا 80% وګړي کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. د کمیټې پرون په یو بیان کې وویل چې عامه روغتیا، غذایی امنیت او اقتصادي پرمختګ اوبو ته د نه لاسرسی له امله اغیزمن شوي دي. نور حالې په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پاک اوبو ته د خلکو د لاسرسي په اړه لاله وړاندې اندېښنې موجود دي، تازه د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC ویلي د افغانستان شاوخوا 80% اوسیدونکي کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. د کمیټې د مارچ 22مه د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې اوبو ته لاسرسی په افغانستان کې مهمه موضوع ده چې دا ستونزه عامه روغتیا، غذایی امنیت او د دې هیواد اقتصادي پرمختګ اغیزمنوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO وایي چې د افغانستان یخچالونه د کرنې لپاره اړین اوبه برابروي، خو د اقلیم د بدلون له امله د دغه یخچالونو چټک ویلې کېدل د اوبو لګول او د خوراکي موادو تولید ګواښي. FAO د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت نن په خپل اکسپانه له اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره د افغانستان په طبي یخچالونو پر ساتنې ټینګار کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د څښلو او د کرنیزو ځمکو د خوړو بولو لپاره د اوبو د کمښت سره مخ دي. د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ یو اوسیدونکي نذیر سحری ازادي راډیو ته وویل: د وای د پچات سه پسیما کې د غره د لمنې په طرف هیڅ څوک د څښلو پاکي اوبه نه لري. خلک لړې رسول سره مخ دي. هغه کسان چې توانای لري هغه د زنون لپاره جوړې برمی وستلې، خو خلک لړې رو سیمو د خپلو کورنۍ لپاره د څښاک پاکي اوبه راوړي. کروندګر خیر الله چې د هرات د غوریان ولسوالۍ اوسیدونکو دی وای د زمکو د خړوبولو لپاره د اوبو د کمخ لستونز سره مخ دی. دی وای لبد مرغدا زمو لپاره په یو جدي ستونزه بدله شوې. ډېرې بزګران او کروندګر د خپلو کروندو د خړوبولو لپاره لخلو ساګانو نه ګټه اخلي. خدا 30 روپۍ څوکالتي لري ځکه باید لمریزي شیشي ولګول شي خو زموږ ډېرې کروندګر دا توانایي نه لري. د اوبو د برخې یو شمیر متخصصین په افغانستان کې د اقلیمي بدلون منفي پایلې، اوبو ته د خلکو د اړتیا ډېرېدل، د ابي اوبو د سرچینو کمیدل او د اوبو د مصرف په برخه کې د ویروخانه پالیسۍ نه موجودیت په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بولي. لډلې ډاکټر فیاض عزیزي ازادي راډیو ته وویل دی وای د دې ستونزې د حل لپاره د اوبو د وړو بندونو جوړول اړین دي. دغه راز باید د اوبو په بې ځایه مصرفولو کې د خلکو رول ډیر اړین دی. حکومت باید په دې برخه کې سخت قوانین عملي کړي ترڅو د اوبو د بې ځایه مصرف مخه ونیول شي. د دې ترڅنګ باید حکومت د اوبو د مدیریت لپاره پالیسیانې رامنځته کړي او د دې لپاره باید ځانګړي بودیجې وټاکل شي ترڅو اوبو مدیریت او د اوبو د بحران مخه ونیول شي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان اختر محمد نصرت په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. خو د تیر لمریز کال د هود په شپږمه د دې وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر په کابل کې د اوبو په نړیوال کانفرنس کې ویلي وو چې اوس مهال د افغانستان 15% خلک د خلو پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. نوموړي لسیزې جګړې په ښارونو کې د نفوسو زیاتوالی، وچکالي او اقلیمي بدلون په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بللي وو.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکی هلی ازاده ډو کارکونکو اوریدونکو ته طالب همغه لمړی دورې طالب دی کوم حس ډول بدلون تر دم وجود نه لري. ټول ملل دوی سه غوړي چې خپل پالیسو کې زرت زره باید کتنه وکي یا بدلون پکې راولي.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو خوګو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل پسیر زلمی هوادمن له هلمند کجی کې ولسوالۍ سره د واتس اپ را بیتایم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هله غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډیر ستړي او غریبان خلک سته چې ماشام پر ډوډۍ واسه او قدرت نه لري. ناز موږ د ولسوالۍ سرګر سره د دوه کال کې چې مرستې نه راغلي، مرستې چې راسي هغه هم د کلی او داسي خلک یې مشران کړي یا داسي مشرې پیدا کړي چې هغه خپل د لاسو دولس نومه ورکوي او د کلی په پای چپا بغل او رسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي. یعنې کلی په شپږ یا تون مانو سره نیولې هغه هم د ستوک نوښتا کړی چې هغه اندوالم مټر لري هم ټکټر لري غریبانو مسکینانې پریشي. نو دا زموږ کلی وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي، په شش کال کې چې مرسته راله هغه هم دا اوس چم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زروز محمد د نوبار دولسوالی ز خبره کوم. مش خواته ډیر یخت، مش سر د کمپل عمرستي وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي. دغه مش ژغدي تر چرواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت عمر کاکا يم د کندهار څخه دا پیغام د تپریر دوه د نوې کال پر ارشدو سره باید مشه وادوال ونی کشي دي ځکه چې د ونو زیاتې ګرځي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي. کچيري خلک ونی کشي دا وې نوروزي دا معنا ده چې یسه یش نه دي ځکه چې دا ونی کشي په لاند وخت کې برته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونسي. السلام علیکم و رحمت الله.
زه دروازګان والا د جهراوت ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زموږ دغه د اسلامي حکومت څخه دغه غوښتل ده چې دلته کومه موسسه یا یو کوم سره صلیب له خوا څخه موسسه راسي، هغه خانان پشکې نوشته کېږي او د خدای بې وسله بېچارهګان پشکې پاتېږي. موږ دغه خبره ته چې باید لوړو ته ورسوي. نور مې پر خدای سپارم. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي رادیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره طالبانو بیا نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته پرېنښودې. دا خبره د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې پرونشنبه ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلې او غوښتنه کړې چې طالبان باید ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي او له دوی سره له توپیري چلند لاس واخلي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې متحدو ایالتونو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د $10 میلیون جایزه لغوه کړې ده. د رویترز خبری آژانس په وینا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان د شنبې په ورځ له دې آژانس سره په یوه مرکه کې ادعا وکړه چې متحدو ایالتونو د طالبانو یو له مهمو مشرانو څخه د سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د $10 میلیون جایزه لغوه کړې. د رویترز په وینا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د دې آژانس پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. پرون شنبه لسګونو متقاعدینو په کابل کې د تقاعد ریاست مخې ته اعتراض وکړ او د خپلو معاشونو د ترلاسه کولو غوښتنه یې کوله. د افغانستان د متقاعدینو د اتحادیې مشر افندي سنګر ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د مالیې وزارت په دې وروستیو کې د متقاعدینو د معاشونو لپاره یو مهالویش چمتو کړی چې له مخې به یې د ځینو متقاعدینو معاشونه په اوږد مهال ډول ورکړل شي. تکل شوی د افغانستان د ساحلی فوټبال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو د ساحلی فوټبال سیالیو په ترڅ کې نن دوهم لوبه له ایران سره وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4 بجو پیلېږي. تایلند د دې سیالیو کوربه دی. د 2015 کال د هند کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالۍ پرون د خاص مراسمو په ترڅ کې پیل شو. د پیل په مراسمو کې هندي سندرغاړو او هنرمندانو ګډون کړی او وروسته د بنګلور او کلکته لوبډلو ترمنځ لومړی لوبه ترسره شو چې د بنګلور لوبډلې د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره ټاکل شوی هدف پوره کړ او لوبه وګټله. دا د دې لوبو 13 لیگ دی چې 10 لوبډلې پکې سیالۍ سره کوي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
په بازارونو کې د جمعهتون مخې ته همدغه شان د جنجالونو کې یو بل سره لاس اچي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویل زینې ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یو بل سره شخړې کوي. د تاسو په نظر روژه چې د صبر او سلی او عبادت ښه موقع ده، ولې زینې ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي؟
دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا بیا وسلګي کوي، بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي، په ښار بازار کې. نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره موږ کولی سو ښه خبر باید زموږ د خولې وځي او ښه کار باید زموږ د لاسه وسي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. دنیا لمن وای چې د روژې میاشت تر بل آر وخت زیاته د صبر او سلی یو بل منلو او عبادت میاشت ده. په دې میاشت کې له بې وزلو سره مرسته، نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري. خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي، حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي. افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي.
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو، ډېرې ځوانان جنجال کوي د خلکو سره، او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي، مختلف وجه کېدلی شي. یو ځانګړی وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی. کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کیږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیان ته لاس واچوي. یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی. د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلک پروژه کې بلا عمده دغه چې دی دې لامل چې کېدلی شي ډېری ځوانانو په نشي توکو روغدواله کېدلی شي امکان دی ولري، چې هغه ځوانان چې سګریټس کې یا نسوار کې یا مثلا بل دسې او مسکرات استفاده کوي، نشي توکي استفاده کوي، نو پروژه کې دا غیر رسیدل چې دی هغه ستونمن کیږي، کمیږي هغه د اصلي مقدار نه، ځکه هغه کم روټین چې دی په وخت باندې دې استعمال دی نو هغه کمیږي. نو چې کمیږي دا هم خپل مستقیما تاثیر کوي په اعصابو باندې، نو دا هم یو لامل کېدلی شي. مختلف عوامل کېدلی شي خو ستر لاملونه د نشي توکي استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی.
یو شمېر ځوانان چې کله دا سپجارو جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکۍ خبره وي نو وایي چې زه روژه یم، ما سره خبر نه کیږي، یا ټوله ملامتي پروژې باندې اچي. دا موضوع تاسو څومره لیدلې ده؟
ستونزه ده مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کیږو، ډېری ځوانان واقعا هم دا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده، په داسې حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او د دغه یو لامل نشي کېدلی، بلکې هغه بیرونی عوامل دي چې هغه سبب دي کیږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي تاړ کی. روژه اصلي لامل نه دی، اصلي عوامل بیرونی څه دي چې ما تاسو سره مخ کې یادونه وکړله. خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک لامل روژه دی، په داسې حال کې چې روژه اصلی لامل نه ده، ځکه موږ ډیر ځوانان ګورو کوم چې دندې لري، سالم مصروفیتونه لري، همدارنګه هغه نشي تو کې دانه استفاده کوي، نو هغه کلم مانه دي کتلې چې هغه د چا سره جنجال وکي یا مثلا د سیستونز د جوړ کی یا مثلا جنجال دی وکي د سمات روسه پرسوګ نه دي کتلې. کو ډیر ځوانان چې موږ ګورو هغه همدغه عوامل درلودن کې اوسيږي، اکثر هم دوی دي چې لکه روزه بهانه کوي، بهانه روزه جوړيږي، خدای زحال کې چې روزه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی.
څومره ماحول پام خبره له تاوتریخوالي نه ډک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي. علت چار چې وي هغه به وي، خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي څومره بد تاثیر کوي. مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غوډي روژه نیولې ده، یو ځوان د یو سپینسری یا سپینسری مخ کې جنگ کوي، یو بل وهي، یو بل ټکوي، حال داسې ټول روژه دي، دغلته څومره ماحول او چاپیریال خرابه
کوي. واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیخیږي، جنجال پیخیږي، منازع پیخیږي، هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې دغه ته متاثره کیږي، په ټولنه باندې منفي اغیز کوي. نو په دې خاطر باندې موږ چې کله په خپل ټولنه کې ګورو هغه خلک چې جنجال جوړوي، هغه چې منازعات کوي، هغه چې شخړې کوي، نو د هغوی مستقیما تاثیر په ټولنه کې په نورو خلکو باندې پرېوزي. هلته د دوی شخړې لامل د دې کیږي چې نور ځوانان هم د شخړو کولو ته مناجات ته تشویق شي، او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دین علاوه چې دوی جنجال کوي، د ټولنې عادي وګړي دي، هغه چې روزنه نیول ده، هغه په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې هغه خلک چې هغه جنجال کوي، د هغه اغیزې په نورو باندې پریوزي، نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفي دی.
که راځو تاسو پاکه باندې څومره خپل خو عادت کړو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوي، آیا دا تغییر مثبت خواته وي او کله نا کله د تاسو هم د حوصله تنګیږي د ځان پاک لرتوایه؟
الحمدلله زه هیڅ نو نشي تو کې نه استفاده کوم، بل زه سالم مصروفیت لرم، دنده لرم، او زه د سهار د 9 بجو نه تر 3 بجو پورې خپل دنده کې مصروف اوسېږم. نو اکثره وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د ډاکټرا محصل یم، خپل ریسرچ ته ورکوم، نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم. نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا 8 ورځې تیرې شوې دي، زه د هیڅ نوې ستونزې سره نه مخامخ شوی. ځکه هغه کسان چې سالم مصروفیت ولري هغه زما له نظره پاغی کې بد دغه د منازیات فیصدی ممکن لس فیصد پوری اوسیږي ډیره بونه اوسیږي
اک راسو دیتا چې هغه ځوانان چې مثلا پروژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مینې ولیده دی ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي
زما پیغام هغه ځوانانو ته چې هغوی روژه ملامته کوي دا دی چې هغوی د کلم روژه نه ملامته کوي ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی دوی دی بل سل دی عامل وګنی زما له نظر دوی دی روژه نه دغه کوي بهانه کوي کچی ته دوی په سالمو کارونو کې مصرف اوسيږي کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي
عمران قیس زاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي په خبره ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغوی د روژې هغه اصلي اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي
چکه ځوانان ګوره وزي دی باندې پاغوی باندې صرف په فعلي حالاتو کې پاغوی باندې ذهن ډیر زیات فشار دی لکه هغوی لکه د سیدی لکه بندیان مکمل ملک بندیان دی پاغوی باندې کورنۍ فشار ور باندې اقتصادي فشار ور باندې روحي فشار ور باندې د باندې د دولت فشار ور باندې دی هغوی عکس العمل ډیر فرق دی ځکه هغوی چې وزي سهار هغوی په دې دغه وزي زما کوټ بهر وزمه بازار ته زمه جو قبل روزي خپل بچي د خپل کوټ خپل اولاد خپل مور پلار ته پیدا کمه نو هغوی چې لګ معمولی دغه سره مخ شي هغوی عکس العمل ډیر جدي خي ځکه هغوی مرضی زیات فشار له روحي لحاظه او دلته ځوانان دغه سي نه دي دلته ځوانان ډیر فرقي حوصله لري ډیر زیات کوشش کوي چې عکس العمل ونه خي معمولی خبر ته هیڅ اصلا ارزښت نه ورکوي او غواړي چې ځان همدش خاموشه پاتې کی نسبت د موږ تاسو خپل محیط او د موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته ځکه هغوی باندې زما پر نظر عمده دلیل دا دي چې هغوی باندې روحي او رواني فشار باندې زیاتی صرف یوازینه دلیل زده بولم
bale دوی بیا څه ډول چلند کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصلې میاشت ده برخورد څه رقم کوي دغه شمیر ځوانان تاسو یاد کړل چې کور په هر په جنجالي
برخورد اکثرت خشن برخوردي په یو ځدې چې پرې سول همیز ډول سره خپل خبره هر مشکل چې خلاص کی او ختم کی نو ډیر خشن برخورد کوي که دواړه جانبې هغه ډیر خشن برخورد کوي او ملامت په کې روزه بلی ولا اصلا ملامت په کې روزه نه ملامت د دې هغه کم ذهني توازن چې هغه په کې ملامت ده نو ډیر خشن برخورد کوي دی لکه دی لوس برق په شان وي بس یو جرقه ته ضرورت چې بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګه او دستي ور وخت فقط دغه انتظار دی
ځینې ځوانان په نشې توکو باندې مروګ دي چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی هغه لوږه بهانه کوي له بلې خوانه دوی خپلو توکو ته نه رسیږي یعنی شی توکي یا پاراسایوي چې د اکسیګرټي کنه سواري که دا نور شیانی په دې خبرې وکړي چې دوی وضعیت په روژه کې څه رقم ویني
دا غوی وضعیت خو نسبت یو عادي ځوان ته ډیر لکه دوه برابرې هغه خبر حسن په باندې اول خو کوشش کوي هغه چې د بعد خپل سترګې لیدل حال دا غوی کوشش کوي خپل ډیر وخت جامع نه د خلکو لري ځان دغه کی ځکه نه غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وخایي او غواړي چې اکثره د خپل کم په خاصه نشي کنه سوار سګریټي او هر بل نشي تو کوي نو غواړي چې خپل ځان په ډیر کناره د خلکو ځان لري وساتي بیا که چې ته وای سره خوشی مخ شاو خو بيخي داسې دي چې د خبرې وسنه کی هغه عکس العمل ډیر زیات جدي نه نسبت
د تاسو مشوره به دې ځوانانو ته څه چې هر وخت په تیره بیا اوس چې روژه ده خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي
ګوره دا خو برکتي میاشته دا خو د خیر میاشته نو باید کوشش زیات وشي چې د خیګر نه د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي
که تاسو ته خپل راسو څومره پروژه کې خپل خوې ته تغییر ورکړی
زه واقعا پروژه کې ډیر زیات حوصله لرم ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعت کار کوم سره دغه هم ورزش ته هم زما پدې کې پرې روزه کې روزه به پخلی او زما خپل ورزش کوم نو دغه مسره هم ډیر زیات حوصله کوي چې زما کومه کې زما حوصله او زما تو فکر او کوم منټالیټی چې هغه لوړ راکړي په مثبت په طرف راته بوزي
څومره ځوانان باید د خپل مسولیت وګڼي چې دوی کور کې کله کور به هاري نظر دور خلکو ته د دوی مسولیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي ښه چلند وکړي ځکه دوی ځوانان دي ځوانه انرژي لري
ګوره دا یو فردي مسولیت ده هر انسان فرق لري دی هر انسان د ژوند حالات فرق لري نو که زه راشم د خپل ژوند ته زما کې د ژوند حالات نسبت نور د ډیر فرق لري زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم یو بل به بل قسم مشکل لري خو په خاصه د زمنګ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي چې لکه واشه مخ کې دا ونه کړی چې هغه اقتصادي مشکل سره مخ دي کورنی مشکل سره مخ دي په واقع چې دوی مسولیت لري نسبت د جامعه ته نسبت یو جانب مقابل ته بدل دی او سلامندۍ نه وایي ځکه دا یو مسولیت ده هغه سپارښتنه ده 15 کسه مثال که پینځه کسه د شي خشن برخورد په یو وړو کې ماحول کې وګینو دا خو هغه پینځه کسه لاس کسه کې ځکه ستا جانب مقابل بده نو دا یو فردي مسولیت ده چې هر سړی باید په خاطر سره کی زما پر نظر باندې
هغه ځوانان چې په ټولنه کې خبر خورد لري بیا امروز هم دې خبرې ته چې هر وخت په تیر بیا پروژه کې نور کسان څومره درناوی ورته کوي هغه کم مشران وي که کشران وي
واقعا چې درناوی خو ډیر ورته کیږي خو بیا هم لکه زه د خپل ځان مثال درې څوک ما سره زپوی کې مدد برخورد وس ما سره نور هم جدي کیږي خشن کیږي زه غواړم زه خپل ځان نه بس تاسو لکه نادیده وبله مې ما سره هیڅ نه دي شوی لکه روزه دا وس دومره حوصله چې نه کیږي دومره جار جنجال چا دی وس نه کیږي په خاص از موږ ته جامه کې اصلا ګمانه کوم شال ته دسیو یو څه شی وجود ولري چې او تا دې څوک صبر احترام ولري حوصله درته دي په خاص سره جاري مقابل شته ده ځوانان شته ده خلک شته ده خو بیا هم لکه اکثره ته تاسو دې چې نکي غل ته مجبوري شي په کور پاتې شي او که بهر وزي نو تاسو په خاص سره دومره هغه چې تاسو سلا لري هغه چې صبر پروردګار دکړې ستاسو دومره څو خل ده ساتي خپل غصه په تاسو باندې دا کوي جواب هم ده سيته نو
رفیع الله سحر بیا وای چې کله خوځینی ځوانان اند مسجد په مخ کې هم لانجی کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی
په بازارونو کې د جمعهتونو مخ ته هم دغه شان د جنجالونو کې یو بل سره لاس اچي او وځم دا د ټوله چې د دوی یو خو هغه سچې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روزې نه بغیر اغه یا کوم نشه کوي مثلا نسوار کوي یا سیګریټ کوي دغه شان دی او ناوړه عمل کوي نو هغه بیا پروژه کې د دوی په اغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځي او بل اخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا پروژه نیسی نو عموما بیا د روزي په دغه ماځګر ټیمونو کې چې بیا د مسخیم نامختن د دوی سره خبرې نکيږي او دوی ډیر شاتې لکه عموما زوس په بازارونو کې ګورو ځنې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دومه خبره چې دوی ته تکل کوي دوی دا خبره کوي چې مازغه می خراب دي مازغه می کار نه کوي په زیاده دي چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې دی وی خبره هغه تا ته د جواب درکې چې تا په خپل سوال باندې په خیمانه کوي الان که تاسو سره جنگونی کی هغه خبره هم له جنگ نه بتري نو روزمره اینو په دغه تقریبا په سلورم روزوانی بازار تتللې اوم دی سودا دراوړل لپاره چې قتل مو یو دانه مشتری د دکاندار سره پلانجه شو او اعلان کی چې یو دکاندار باید ډیر ښه اخلاق ولري او بیا د روزې په میاشي خوبېخي د خپل مشتریانو سره ډیر ښه اخلاق وکي په روزمره ژوند کې باید یو دکاندار ډیر ښه وسی خو د روزې په میاشي کې باید د خپل اخلاق یو په دوه چند کی هغه چې ملیدل په یو ناسیز سیس باندې د خپل مشتری د سره په جنجالو موجه هم دا یادوله چې روزه دا
کله چې ځوانان د روزې په میاشت کې بیا وسلګي کې یو بل سره جارو جنجال کوي څومره د خلکو تر نظر دا یو د سی کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي بیا وسلې کس کمزورې کس چې کله دای روزنی سينو بد چلن کې خلکو سره جنگ کوي جنجال کوي خپل ځان څومره د نور خلکو تر نظر بد راولي
عموما کې کزو وایم هغه خلک چې دروژي په میاش کې عموما په هر وخت کې خو بیا بل خصوص دروژي په میاش کې او څوک د چا سره لانجه کوي اغه د ټولنې او د خلکو له نظر ډیر سپک معرفي کیږي عموما کاغه انسان یا کوم عمل ولري ونه لري عموما خطاب ورته کیږي په ټولنې کې د روشي په میاش کې څو جنجال کوي دا نه شهید دا پودری دی خدا نه خسته د سې یو خطاب د دوی ته کیږي دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بیا وسلګي نتیجه ده چې دوی ته استعمالي په ټولنه کې نو د روزي په میاش کې انسانان باید ډیر ځان وساتي هغه ځوانان بل خصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډیر زیات دي په بازارونو کې موټروانان هر څوک چې دی د یو بل سره ډیر خسلوک کوي نو عموما خبره ده چې هغه ځوانان چې روزي بیا وسلې کوي او هغه خپل اوسل لاس ور کوي هر څل لاس ور کوي نو هغه ته توصيه هم ده چې هغه دی باید داسې یو ځان ته ځکه پاتې شي چې هغه نه د دوی روزه خراب شي او نه د بل چا روزه لزان سره خراب کی
bale د ځان پاک لره توای چې خپل هر وخت په تیر بیا د روزې په میاشت کې څومره نور خلکو سره خپل چار چلند نرموي آیا نرموي د تاسو مساب خرابېږي څه رقم ده
زه عموما که د خپل ځان پاړه وایم، زه پروژه کې یعنی تقریبا په سلو کې اتیا فیصد نورماله یم. کوم داسې دغه راته نه راځي غوسه او شان، خو زه یګان وخت دغه د روژه ماتي په وخت کې بیا په کور کې په خپله دغه وړو ماشومانو باندې یګان وخت غوسه راځي، هغه بیا وروسته پښیماني ښکاره کوم چې ولې دې مې داسې وکړل. او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو پروژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم، ونه غږېږم. عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم، ځان ته ځای انتخابوم، فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه پروژه کې لازمی دی. نو عموما غوسه هم انسان ته راځي، خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خارج یاو کوم.
بله، او ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتي او وایي چې زه روژه یم، جار و جنجال کوي، جنگ کوي، تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایئ؟
هغه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده، دا د دوی خپل کردار دی چې دوی کوي. روژه مونږ ته غوسه نه راولي، روژه کې یوازې زمونږ د مخله تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی مونږ ته کومه بده خبره نه کیږي، بل شی نه کیږي، بل شی نه کیږي زمونږ په مقابل کې. خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار دی چې مونږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغوی پروژه کې دغه شان غوسه کیږي، د لاسه نه جنگ کیږي یا چاته یو بده خبره کیږي، هغوی ته زما توصیه هم داده چې دوی دې عموما پروژه کې ګوشه فاتې کیږي. د داسې مجلسونو چې هغه یاد د مانځنه وروسته د جمعتونو مخ کې کیږي، بازارونو ته تګ دی، په دغه شان ځایونو کې دې ډېر ځان نخ کېلی چې ځکه چې دوی خپل ځان باندې کنټرول نه لري، بیا وسیلی کیږي او بیا په زمن کې روژه ملامتوي، خو ټوله ګناه د دوی خپل وي. نو دوی دې دغه ځایونو نه ګوشه فاتې شي تر څو چې د خپل روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
بله، روژه د صبر او حوصلې میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې خدای دې دې چې جار و جنجال وسي، عبادت وسي، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښیي چې دا مسایل پام کې ونیول سي؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شیان ټول باید تلری کې. د روژې لپاره په خپل ذهن کې یو نوی تسمقات باید هر سړی جوړ کړي، او هغه تسمقات باید داسې جوړ کړي که دته هر څوک هر څه وایي نو دا دې ووایي چې ما څه نه دي اورېدلي او نه مې څه لیدلي دي. دا دې باید د روژې په خاطر باندې ځان کوند کړي، ړوند کړي، او هغه به سبب د دې کېږي چې د دې دا روژه او دغه میاشت به انشاءالله په دې باندې ډېر په خوشحالۍ باندې تیریږي. دوی به له هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کیږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیماني وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوږې احمد زی هم له ټولو خلکو په تیره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه اوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشت اسی او میاشت چې د انسان صحی حالت، د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي، لکه چې یو تازه کیږي، یو شی چې بیرته د سر نه را ژوندی کیږي. په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته را ژوندی کیږي. د چی شي سره؟ د عبادتو سره، د روژې سره، او د دغې مبارکې میاشت برکتونو د عمله انسان بیرته را ژوندی کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي. نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي، که خویندې اوسي، نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه، ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو، باید مونږ خپل نیکي، خپل هماغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو. نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص الکان یا سریان دا روژه میاشت کې بدخویی کوي یا تندخویی کوي، مثلا په کور کې بې حوصلګي کوي خپل د مېرمنې سره یا خپل د اولادو سره یا په بیرون په ټولنه کې بدخویی کوي په ښار بازار کې، نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي. ځینې سړیانې لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو آرام اوسئ او خبرې مه کوئ، نه داسې خو نه کېږي. لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارونه کې په روژه ماتي کې په دو کې کومک وکړي، او ځوانو لکانو ته خو بیخي لازمه ده چې دوی خو ځوانان دي، دوی خو انرژي ډیره ده، د دوی حوصله باید بیخي ډیره وسي. دوی خپل د سپینګیری پلار یا سپینسری مور یا خویندې یا نور کسان چې په کور کې اوسیږي باید هغو سره بالکل یو ډیر عالي چلند د نور میاشت نه بر علاوه په روژه کې باید بالکل داسې یو فضا په کور کې رامنځته کړي چې د خوښۍ د خوشحالۍ او یو ډیره ښه روژه باید ټول ولرو.
بله، هر وخت په تیره بیا په روژه کې ډیره بدخویی کوي، څومره بد اثر په چارچاپیره کوي، ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي، په مشرانو باندې، په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري.
بلې، لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته موږ وګورو، د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول هغه ارزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو. یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټوي نو دې دپاره یې خو نه غټوي چې خدای نخواسته په آینده کې هغې ته بېرته بی احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي. او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویی کوي یا بدون روزه یا دروژه په میاشت کې، نو دوی ته لازم ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کړي. دوی باید ډېر د نرم خویی نه، ډېر د حوصلې نه او ډېر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي، تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي. او هغه چانه چې مور پلار راضي نو هغې نه خدای به بالکل راضي.
بله، په اخره بیا هم که د ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې ار کړه وړه په نورو باندې مستقیم او غیر مستقیم اثر کوي، که روژه وي یا غیر د روژې وي، که تاسې خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي، دا به څومره ښېګڼې ولري. دوی ته یو پیغام به هم ولرو.
بلې، زما پیغام ټولو ځوانانو ته، بالخصوص دغه د کور سړیو ته، ځوانانو ته، او نه یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم، ټولو ته زما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه، د ډېرې حوصلې نه او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ. د دو دا بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري. یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي نو دا ورته ورمنډه کړي، ورمنډه کړي چې یا ورور راغی یا پلار راغی یا بل څوک د بیرون نه راغی په ډېر خوشحالي، او دا که په پټکه وکړي او په یو خبره وکړي نو دغې دا روحی حالت بیرته ضعیفه شي او لاړ سي او کنج ته کینی او ځان سره چورت وهي. دا او همداسې مور، همداسې پلار، نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي، په ټولنه کې باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري، ډېر یو ښه رفتار ولري، د حوصلې نه استفاده وکړي، ښې خبرې، ښې کلمات، ښه کلمات، ښه خبرې د انسان روحیه پاس دی، انسان ته انرژي ورکوي او دا ډېر مفید ده او ډېر فایده مند ده.
درن دوستان، دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چې یاست الله مومال او ملګری.
گرچه مستیم و خرابیم چو شب‌های دیگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای دیگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای دیگر، گرچه مستیم و خرابیم چو شب‌های دیگر، باز کن ساقی مجلس سر
تو برو جای دیگر، من با می خانم امشب تو برو جای دیگر، مست و خرابم مست و خرابم، من بی خرابم ساقی زیبا بگیر دستم که مستم.